ډېره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکنې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خوږو زده کوونکو کچېره موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریل مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو پشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او د نورو موضوعګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوغه نو د نور سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سر ته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل دی بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سیر سره موږ او تاسو تاره پواله شو ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. خوږه او درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ څوکې د سمندر له سطحې څخه 8300 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوس څوک په نام سره یادېږي او تر ټولو زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریدې سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټې باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حقله معلومات لول. د جدي کرښه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی او د جنوبي نیمه کره دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه استکیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدې. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسان دی. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واریدېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واریدېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واریدې شي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلریز د کونکو هله منډه چې تدیدم پر پوسیو او سیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مبش پر معلومات تر لاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ درېیم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس پم دنن برزی درس موضوع ته هله من د انځ تاسو ټول درنه خوږه زکان کی برته روغ جوړ صحت مند او سجی او د صحت جمع پم پتن وی درنه غل زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټول کی جغرافیه مضمون دی دویم لوستین هله من د انځ تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سزدا کړی خوشاو کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پیل کوم لته ټول درنو زکون کو نه هیل لرم تر سو د لوست پیل په شبو کې لخوا زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لخوا زانو سره نوٹ کړئ. نو خوشاو کله لیست کون کو راز زستا د لوست پر نور باندې زمره زستا د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده. کتاب صفه له ولسم څخه پیل به تر بیا لسم سی پیپري خوشاو که درمن زکون کو زمره زستا د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړې شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو ګللی زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشاو زده کوونکو راځو د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کرې پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کرې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشاو درنو زده کوونکو آی په هیڅ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کرې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ که چیرې موږ تاسو درنو زده کوونکو د ځمکې نیمه کرې دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو، هغه ته په ځیر سره وګورو، نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کرې چې د خپل د استوا کښ په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو زکون کو پلند او خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خوږه زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وده کړې وه، په همدغه لویه وچه کې ژوند سرته رسېدلی. همدارنګ درنو خوشو زده کوونکو کچیر موږ تاسو سیویلینی مکوری ته نظر واچو سیویلینی مکوری ته فکر وکړو په سیویلینی مکوری کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کره په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سیویلی کنگل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخه په سیویلی نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سیویلی نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د خپل قابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچ نیولې ده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه خپل په شمالي نیمکره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوونکو کې چیرې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ دلته موږ او تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کوره کې موږ او تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایي جنوبي نیمکره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی دي نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي خوږ درنو زده کوونکو آی په هیجی نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د زمکي کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کښې په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم سوې ده چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایو چې دا د استوا کښه د ارض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د ارض البلدونو پای د زمکی د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي چې دغه د زمکی د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادیږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل په نیوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نیوي درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي درنو خوږ زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد سویلي نیوي درجې دي یا هم جنوبي نیوي درجې دي د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کښې د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشریح کړي دي په نښه کړي دي همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خوږ درنو زده کوونکو د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو چې یو نیمې په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انتارکتیک دایره لولو چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري درنو خوږ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی ترنوز د کوونکو کچيري مراتاسو د شمالي کتب او ورستي نقطه د سويلي کتب له ورستي نقطه سره ونشلو هغه دوه نقطه یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکی یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نام سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي کتب په نام سره یادیږي او محور سويلي پای چې په خپل د سويلي کتب په نام سره یاد شوی یعنی دا دوه کرشي چې شمالي او سويلي کتبونه یو د بل سره نشلبي دا دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي کتب په نام سره یادیږي او سويلي د محور پای چې په خپل د سويلي کتب په نام سره یادیږي او همدارنګه جغرافي شمال لري کتب د کتب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حاله د څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال کتب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو هم درنګ درونه خو ځد کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه توای اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلی او ارزل بلدونه موضوع شته ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې دي درنه خو ځد کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلی یا هم د سوال ز تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارزل بلدونه دایره څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو ترنوس د کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کرشي دي چې دغه کرشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړی پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزل بردونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کرشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شوي لیسو ارزل بردونه ویل لیسو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایره باندې عمود پراتدیانه په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردې دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دا ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې نظم راستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدونه لږی دایره ته د استوا کاشه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنو خو ځد کوونکو د لوست په دې برخه کې مراد تاسو تل بلدونه پیژنو چې تل بلد څه ته وایي او د تل بلد څخه مراد تاسو هدف څه دی خو ځاو ګلالي ځد کوونکو تل بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کښې مراد تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراد تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراد تاسو وغوړو هغه مراد تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کښې د تل بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کې میاتو په نامه سره یادې سیو دی همدارنګه تل بلدونه چې دی درنوز د کوونکو تل بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې مراد تاسو د سوي ویشو د تل بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر مراد تاسو ته پنشه کوي نو په نقشه کې تل بلد او زل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت مراد تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه مراد تاسو په ملمدار توګه سره د کولای شو چې په خپل تل بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره مراد تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیل بیل ځایونه کې مراد تاسو پنه شکرو نو درنه خو ځز د کون کو دا اوس مراد تاسو د نن ورځې لوس کوم چې مراد تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوس لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت المدام دام را سچ سنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت المدام دام را سچ سنگ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت المدام دام را سچ سنگ سيد عبد الخالق يوم تذكرم فجد الخاجة توكلني في المولى صادق يوم يا علاجة وزرت دليل زمان همي شدوى وسلام الله